دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغاني خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدر من اوریدونکو، خبرونه واورئ چې لیمې هادي چمتو کړي.
دا هم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. او ایراني چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د هرات امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا یک شنبه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې 22 کسان یک شنبه په هرات کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس د اخته 1540 کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه مړه شوي، چې درې یې په هرات او یو یې په بلخ کې دی. د کرونا وایرس له امله د افغانستان پلازمینه کابل، هرات، ننګرهار او ځینې نور لوی ښارونه قرنطین شوي دي. له افغانستانه بهر هم د کرونا وایرس له امله یو افغان د ایټالیا په تورین ښار کې شنبه ماښام مړ شوی دی. دا خبره په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې مشر اختیار ګل مشقیوال یک شنبه ماښام ازادۍ راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دوه نور افغانان هلته په کرونا اخته شوي دي.
ایټالیا کې تقریبا تر 1000 پورې افغانان اوسېږي. په ایټالیا کې چې زموږ یو افغان نور هم چې د ایټالیا په تورین ښار کې ژوند باندې وفات شوی دی، او دوه افغانان چې ما سره خپل په اړیکه کې دي چې یو کور ته بیرته رالیږلې دی چې هغه ښه شوی دی.
ښاغلی مشقیوال وویل چې د وفات شوي افغان جنازه په تورین ښار کې خاورو ته سپارل کېږي او نور افغانان هم په بشپړه توګه قرنطین دي. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب عالم او نجیب زدران په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان په خپله ټویټر پاڼه په یوه جلا پیغام کې ویلي چې د شهید افریدي له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونو کې پاتې شي.
دی وایي لکه څنګه چې هر یو پوهیږو کرونا ډیر په خپرېدو دی. چې له کرونا په امن پاتې شو دا دی چې خوندي پاتې شو، کور کې پاتې شو، لامه ځایونو ځانونه ګوښه کړو. همدا یوازینۍ لار ده چې له دې وایرس ځانونه خوندي کړو.
اخوا د رسمي لوبو اتلانو عبدالسمی فیضي، احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره یې د یو شمېر خوراکي توکو مرسته کړې او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د امنیت شورا په ټویټر کې راغلي چې د دوی ناسته د ویډیوي کانفرنس له لارې وه او د طالبانو لخوا هم د سیاسي کمیسون او هم د بندیانو له چارو د کمیسون غړي موجود وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا زیاتوي چې طالبان به د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته خپلې تخنیکي ډلې کابل ته استوي او افغان حکومت به یې په بګرام کې کوربه وي څو د بندیانو د خلاصون په چارو کې کار وکړي. له دې مخکې هم د مارچ په 25مه او 22مه د افغانستان د حکومت د سولې د ابتدایي تماس ډلې او د طالبانو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امنیت شورا په پرنی ټویټرونو کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې کابل ته د طالبانو د تخنیکي ټیم په رسیدو سره به نورې خبرې له نږدې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا ازادۍ راډیو ته په یوه پیغام کې وویل چې ښایي کابل ته د دوی د تلونکي پلاوي شمېر کم او په دوه راتلونکو ورځو کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC په الوتکه کې کابل ته ولاړ شي. طالبان وایي چې افغان حکومت د تر بین الافغاني خبرو مخکې د دوی تر 15,000 بندیان خوشي کړي او خپل تخنیکي ټیم کابل ته استوي څو د بندیان له نږدې وګوري. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد په ګنمیشتو محبسونو کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. د چارواکو په خبره په غځېدلې موده کې ټول ټال 15,000 بندیان موقتا آزادېږي چې ورسره به د آزادو شویو بندیانو شمېر 1,00,000 ته ورسیږي. د ایران د قضایه قوې وایان غلام حسین اسماعیلی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې بندیان به د اپریل تر 19 په موقته توګه خوشي شي. د ایران د روغتیا وزارت وایان اکیانوش جهانپوری پرون په یوه خبری کنفرانس کې د تازه مړ شویو شمیر اعلان کړ.
متاسفانه
موږ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شنبه او یک شنبه کې 123 نور کسان هم په روغتونونو کې له لاسه ورکړل.
ایران په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه په لسو ډیرو ځپل شویو هیوادونو کې دی. د کووید-19 ناروغۍ یا کرونا وایرس له لاسه د مړ شویو 2640 کسانو په لحاظ ایران په څلورم مقام او په وایرس اخته څه باندې 8000 له پلوه ایران په ټوله نړۍ کې په اووم مقام ولاړ دی. شنونکي وایي په ایران کې په دې وایرس اخته او د مړ شویو شمیر تر دې لوړ دی ځکه چارواکي حقایق پټوي. پاکستان کې د کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 150 ووخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا یک شنبه وویل چې شنبه او یک شنبه کې 121 تازه پیښې ثبت کړې دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا وایرس 80% مثبت پیښې د هغو کسانو دي چې له ایران دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له لاسه 14 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد په لویو او وړو ښارونو کې ګرځبندیز وضع شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي شاوخوا 10,000 مشکوکې پیښې هم شته چې له ډلې یې 8,000 کسان په قرنطین کې دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یک شنبه د عراق په شمال کې له هغې پوځي اډې ووتل چې تیر دسمبر د ایران لخوا په راکټونو ویشتل شوی و. ایران دغه بریدونه د امریکا په لاس د دغه هیواد د ولورپوري پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کرکو شمالي ولایت کې یو اډه خوشي کوي. د دې پوځي اډې پوځي وسایل 4.1 میلیون ډالر ته رسیږي. عراقي پوځیانو ته منتقل شوي. په دې پوځي اډې د 2019 کال په ډسمبر کې د ایران په راکټي بریدونو کې یو امریکایي قراردادي چې د داعش پر ضد یې عراقي پوځیان روزل وزل شوی و.
سموګ راګل ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجله په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو سرګندونې به واوري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقونو په اړه جدي خبري وکړي. په دې اړه د خزو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له غړي سره هم خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همداسي ډېره ښه ده تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رجستان هم یو بل سره تماس لري.
دا د ننګرهار والي دی چې د هیواد په ختیځ زون کې د کورونا وایرس پر ضد د هڅو د څرنګوالي په اړه به په همدې خپرونه کې خبري وکړي. په خوست ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې د څیړنو لپاره کابل ته استول شوې دي. په دې اړه به هم راپور واوړئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی ګردای میز واوړئ. اورېدو ته را سره اوسئ. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې خزینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د ښځو د 15 کسیزې ډلې له غړو حبیبه سرابي او شهلا فرید ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ولري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. بله فیروزه،
ډیر زیاته مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي مذاکراتي ټیم یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې د مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو وایي هڅه کوي طالبانو ته باید د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوي وی غړي حبیبه سرابي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
مونږ خو ډیر تمه نه لرو چې په نژدې میاشتو کې دا مسائل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یو ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وایي تر دې د مال طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یو کړه او اغیزناکه اجنډا جوړ کړي. بل خواته د همدغه پلاوی و بل غړي میرمن شهلا فرید هم دغه مذاکرات او د چمتووالي په اړه له موږ سره خپل سرګندونه شریک کړي. چې وویرو
خواست کل افغان ها همیست و خواست ما هم همیست که
دوائی در طول افغانان و زمون گفتن داده چه زر تر زر دیده در مذاکرات پل سی پیدی مذاکرات که بخواه مخواه موگ لزیات و سنس و سر مخصو خو حتی مداده چه طالبان تا قناعت ورکو زک افغانان در جگری قربانیان دی زمون گفتن در دوار و لور و مذاکره که اون که هم داده چه پی ملی کاملا بین الافغانی او آرام فضا دیده مذاکرات تر سر کری. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکرات او پلاوی د طالبان لوري، البته د طالبان لوري ورسره مخالفت خودل سوی دی. د غیډالې د شمې پر ورځ اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلی و چې دا د حکومت لوري دغه اعلان سوی پلاوی ټول شموله نه دی، خو افغان حکومت بیا تیره ورځ وویل چې طالبان دې پلمې نه جوړوي او زر تر زره دې د بین الافغاني مذاکرات لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت لوري په دغه پلاوی کې د معصوم ستانکزی په مشی، حبیبه سرابی، فاطمه گیلیانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالمتین بیک، زاره رحمت مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری او خالد نور شامل دي. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وایي چې په دې خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي او همداراز دوی غوښتنه کوي چې مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته نتیجه ورکړي. خو له طالبانو سره په دې خبرو کې د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی په ترکیب کې د شاملو ښځو لخوا باید د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرحشی. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د افغانستان د ښځو د حقونو له سیاسي فعالې او د ولسي جرګې لغړې شینکۍ کړوخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې په ټوله کې باید د بحث وړ موضوعات کوم وي.
مهمه ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کومه اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدان هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او تاسو مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې تاسو مقابله بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې چې خلاف د نظام جنګیږي، خو بالاخره د هغوی ته قناعت ورکول او بهتر رسنېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهم اچم زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده. اول خو د خپله جمهوري نظام ساتنه ډېره اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو له لارې راځي. نو په مخ خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده او د جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو هغه موارد باندې په تفاهم ورسیږو، نو بیا به د هر چا حق حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پندو خزو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د خزو اواز التوي. هغه نگرانیانه چې خزو لري یا هغه وړاندیزونه چې خزو لري یا هغه اطمینان چې خزو غواړي چې حاصله کی، باید خزو د خزو په نمایندګي بل علاوه د ملي مسله نه د خزو ځانګړي حقونه وند پیاوړتیا او پراتلونکي نظام کې د هغوی معنادار وند خاطر باید دوی التراک پورته کی او استازیتوب کی. د کچر زما په ان باندې هیڅوک د چا استازیتوب نشي کولای یا د ښځو استازیتوب نشي کولای بغیر د ښځو نه. نو دا بسوي چې زموږ خويندې الته په پوره ډاډ باندې لاړ شي. د کچر افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده او د خپل ځانګړې التیاب لري او د حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کوم لاس راوړنې چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري نظام ساتنه ډېره مهمه ده او هغه څنګه چې هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباع اساسي حقوقو په اړه باندې خبرې کې ځانګړي طالبان د خلکو په خاطر باید اوس ښه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د خزو د مانادار حضور وړه خبره وکړه، څه فکر کوئ دغه 15 میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکا دا په پرختیا هم مانادار او سیاغه ډول چې لازم ده؟ کوم مسایل چې مهمه دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح کړي او استازیتوب وکړي؟ سي
په هر حال په اصطلاح د رادیکال ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه نه چې طرف مقابل با خپل مقامات کوي ځکه په دې مسایلو کې دا څه په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا 15 مېرمنې بلکې زموږ له ټول هیات نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، په استقلال وکړي او دفاع وکړي. یعنې دا صرف ځانګړی د دوی حقوق نه دی بلکې په اصطلاح هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیات کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمایندګۍ وکړي، هلته حضور ولري او نور هم ورسره ودرېږي. او په بدون د شک د مېرمنو کولی شي استازیتوب وکړي او نور ګروپونه دي، فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې، د افغانستان له ګروپ ګروپنه له دوی سره په تماس کې وي او په اصطلاح دوی سره په اصطلاح هغه تخنیکي همکاري او هغه معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي. یعنی ټول مسئلات ځانګړي دي ته نه ده متوجه بلکې زه فکر کوم د یو کیسیز حیات متوجه ده چې باید دوی مشترکاً هر باندې اجندا او خاصتاً د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوری نظام ساتنې باید مشترکاً دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه وای په هیواد کې د سوداګریزو بندیزونو لامل سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته ده. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل سوداګر یوازې د پاکستان په سرحد کې هر ورځ سبان دی یو میلیون ډالر ټیکس ورک. د نوموړي په باور له یوې میاشتې راهیسې د هیواد په صادراتو کې بېساره کمښت راغلی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د سپین بولک لار د سوداګرو له لورې تړل شوې ده. همدارنګه د تورخم لار چې د څوارلسو ورځو لپاره بنده شوې وه پاکستان تېره ورځ دغه موده د څوارلسو نورو ورځو لپاره هم تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا که څه هم له یو شمېر نورو هېوادونو واردات ترسره کېږي خو د صادراتو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي او ان له یو شمېر هېوادونو سره صادرات درول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د انځرو د پروسس او بسته‌بندۍ طرحه وروستۍ کړه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به سږ کال عملي شي چې د دې طرحې په بنسټ به د انځرو حاصلات له 15 متریک ټونو نه 20,000 متریک ټونو ته زیات شي. دغه وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په مرکز او ولایتونو کې د تازه او وچو انځرو د پروسس مرکزونه جوړ کړي او همدارنګه په راتلونکو 15 کلونو کې به سباند 3,250 هکتار ځمکه کې د انځرو باغونه جوړ شي. انځر د افغانستان له مهمو صادراتو یادیږي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا افغانستان ته په لسګونو میلیونه ډالر عواید ور په برخه کولی شي. افغانستان تیر کال د سباند 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د انځرو صادرات لرل. اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې انځر تولیدیږي چې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې دي. راول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی. په اروپا کې چې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې د اسپانیا، ایتالیا او فرانسې وضع ښه نه ده. امریکا چې په ګرده نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، هڅې زیاتې کړي څو د وایروس د زیات خپراوي مخه ونیسي. صفیالله ستانکزي په خپل راپور کې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ د څو ډیرو اغیزمنو هیوادونو پر وضعیت کتنه کړې.
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر له 3000 اوښتی چې 2/3 برخه یې په اروپا کې دي. هسپانیا چې تر ایټالیا وروسته پکې ډیر خلک مړه شوي، پرون یکشنبه د 840 تازه مړیو خبره اعلان کړه. دا په یوه ورځ په هسپانیا کې تر ټولو زیاته مړینه ده. په دې سره په هسپانیا کې د کرونا له لاسه د مړه شویو خلکو شمیر له 6600 اوښتی. د هسپانیې د روغتیا وزارت ویلي هلته نږدې 9000 کسان اوس په کرونا اخته دي. د هسپانیې صدراعظم پیدرو سانچز په یو ټلویزیوني بیانیه کې راتلونکي ته د هیله مندۍ او د اوسنۍ سختې وضعې سره د مبارزې لپاره خپل خلک وهڅول. دا ډېرې سختې ورځې دي، غمجنې ورځې، ډېرې ترخې خو برخلیک چاکونکې ورځې، ځکه موږ آزمایي او وزنوي مو. موږ به په راتلونکي کې د دغو سختو ورځو یاد کوو چې څنګه مو په ګډه مقاومت وکړ او هسپانیا بریالی ووتله. د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې پوځیان به د مړو انتقال لپاره موظف شي. هسپانیا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو په حساب تر امریکا، ایتالیا او چین وروسته څلورم او د مړو له پلوه تر ایټالیا وروسته په دویم ځای کې ده. اخو د هسپانیې ګاونډ ایټالیا بیا په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له امله ډېره ځپل شوې او څه باندې 10000 کسان پکې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 100000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3500 کسان مړه شوي. امریکا نور وروسته د کرونا وایروس د تشخیص بهیر پیل کړ، خو بیا هم هلته 1,13,000 کسان دی وایروس نیولي چې له ډلې نږدې 2,500 مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیویارک د سیمه ییزو سیاستوالو له فشارونو سره سره د نیویارک ایالت د قرنطین کولو له پریکړې تیر شو. ترامپ شنبه په یو ټویټ کې وویل د قرنطین پر ځای نیویارک، نیوجرسي او کنکټیکټ ته روغتیا پالان استوي. په دغو سیمو کې د کرونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. امریکا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 2,000 میلیارد ډالریز مالی بسته اجرا کړی ده. د خو په آسیا کې بیا له هغې ډلې ایران د کرونا وایروس له امله ډیر زیانمن شوی. په ایران کې څه باندې 8,000 خلک په دې وایروس اخته شوي او د مړو خلکو شمیر له 2,640 اوښته. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو د وایروس د مخنیوي لپاره سخت تدابیر وضع کړي. د اروپا اکثر هیوادونه قرنطین دي. په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان بیرته روغ شوي او کورونه تستانه شوې دي. د چین په ووهان کې چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي منشأ ده، وضعیت او ژوند بیرته په ښه کېدو دی. په چین کې د چارواکو په خبره شنبه یوازې 450 مثبتې قضیې ثبت شوي چې هغه هم د هغو کسانو وي چې له بهره ورغلي. خو شنونکي وایي د چین او ایران په څیر هیوادونه حقایق پټوي او ښایي هلته په وایرس د اخته خلکو او د مړو شمیر تر اعلان شویو شمیرو ډیر لوړ وي.
په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د تلفاتو او همداراز په دې اړه د وروستیو شمیرو او همداراز د دې مرض پر وړاندې د مبارزې له څرنګوالي په دې راپور کې خبر شوی. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې او په تیره په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ پر وړاندې هڅې په کوم حالت کې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره جوړ شوی لابراتوار په یو شفت کې په ورځنی ډول د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. نو موري وایي چې دا لابراتوار د ټولو ختیځو ولایتونو په کچه فعال دی او کار کوي. په ننګرهار کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص دا لابراتوار پرون د افغانستان عامې روغتیا د وزیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان په ختیځ زون کې تر اوسه د کورونا وایروس و مشکوکي په حساب شوی چې یوې مثبت وتلې. لکه غلی میاخیل سره د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د کورونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 انټیسټونه دي ورغځي کولی شي او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي چې 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي او کرونا تس هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. نو داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. هم چې ډاکټران ریکمند کړي او په اخره کې چې غلایم مختار شي به تسته ورځي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی ولی صاحب دغه مرکز؟
چې د کرونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي، او اني ټیسټ چې په کابل کې کیږي یا نورو دنیا کې کیږي همغسې دلته هم نتیجه ورکوي. نو د پرون نه اپل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه همغه د کابل په شان وه، نو دا سرټیفاید دغه دی.
جناب ولی صاحب، تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې دی دغه لابراتوار، که درته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسؤلینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د ولی صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر صاحب سره مکتل، نو هر همکاري شوي یو بل سره کوو. نو د کرونا وایرس خو سرحد هم نه پېژني او مشر کشر هم نه پېژني، غریب مور هم نه پېژني، نو وزیر او عادي سره هم نه پېژني، نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب ولی صاحب، که ده هم را ته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
وپیښې مشکوکې چې هغې کې یوه مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته را کړي وو چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یوه مثبت وختله، خو دغه مثبت چې په ننګرهار کې موختله دا د لغمان نه دلته راغلی وو، اوس بېرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې موکې ټسته شوي دي او دوی مثبت ختلی دی، او دا ټست مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده، نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو دولس ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیل و چې په جلال آباد ښار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د جوړ شوي لابراتوار په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کولې. اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام کړی ده.
هشت صوب ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو ګڼه ګوڼه د جدي اندېښنې وړ ده او په دې اړه د خلکو په بېغورۍ انتقاد کړی. ورځپاڼې د پولیسو د تېرې ورځې اقدام ستایلی او لیکلي دي، واقعیت دا دی چې په هیڅ هیواد کې خلک قرنطین په خپل سر نه مني او دا د پولیسو دنده ده چې جدي اقدام وکړي او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي. د سرمقالي لیکونکي په باور کابل کې ګرځبندي تر ډیره بریده مراد شوی او خلک هم په دې پوه شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سړکونو کې له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سرمقالي لیکوال ټینګار کړی که چیرې د ایټالیا او برتانیا په څیر دا وایرس په افغانستان کې هم په پراخه کچه خپور شي، د کمو امکاناتو له امله به هیواد له یو سخت ناورین سره مخ شي. هشت صبح رسپانی وړاندیز کړی چې پولیس باید د خلکو په غنی غونی او تګ راتګ باندې نور هم بندیز سخت کړي. د ملي ارمان رسپانی د سرمقالی عنوان دی، پلورونکو له خدای وویریږي او په مظلوم ملت ظلم مکوي. ورسپانی لیکلي د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې پلورونکو بای لوړې کړي او د خلکو څیرې په سخت ورځو کې معلومیږي. ورسپانی لیکي دا د بشر د ژوند لپاره یو غوښون کې وایروس دی او په دغه سخت ورځو کې باید لبي وسلو سره مرسته وشي. د سرمقاله لیکونکو په باور نور هیوادونه په سخت ورځو کې یو بل ته لاس ورکوي او ستونزې په ګډه هواروي، خو افغانانو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه دوه چنده کړي چې دغه مظلوم ملت یې د اخیستلو توان نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې حکومت ته په خطاب کې لیکلي که څه هم نور حکومتونه په دا ډول سختو شرایطو کې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور سره له دې چې موږ یو مسلمان هیواد یو او ټول باید مسلمانۍ ولري، لیدل کېږي چې دا ډول نه دی او ملي سوداګر دکاندارانو او درمل پلورونکو هر څه دوچنده کړي او لاس یې په احتکار پورې کړي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي ارګ د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی ودا کوي چې دا یو ټولګډونه پلاوی دی او له دې پلاوی ښاغلي خلیلزاد هم هرکلی کړی. خو دا سرمقاله لیکونکي په باور د دې یو پلاوی د ترکیب په تړاو سیاسي ګوندونو طالبانو او بیلابیلو نورو لورو اعتراضونه کړي او د سرمقاله لیکونکي په وینا کچیری د پلاوی ترکیب ته پام وشي نو څو ټکي پکې د پام وړ دي. لیکوال لیکي د دې پلاوی غړي له بیلابیلو ډلو څخه غوره شوي او دا کار په ډیر مهارت ترسره شوی او هغه کسان پکې غوره شوي چې ارګي لومړیتوب دی. ورځپاڼې